سهار لس بجې سوې. ډېرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا خپرونه مو تر یولسو بجو ده او په ترڅ کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي رپورټونه او خبرونه درته وړاندې سي. د افغانستان کورنی خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن چین ته ځي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم له ایران څخه وغوښتل چې افغان بندیان له ایران څخه افغانستان ته انتقال کړي شي. او په نړیوالو خبرونو کې وویل شي د پاکستان د پوز لوی درستیز په واشنگټن کې د امریکا له لوړ پوړو پوځي مشرانو سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن چین ته ځي. ولسمشر به په دې سفر کې د نورو مسایلو ترڅنګ د دوه هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړي کېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو باندې خبرې وکړي. چین ته د ولسمشر د سفر د مخه د هغه د ملي امنیت سلاکار رنګین دتفر سپنتال چینایي مقامات سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی. هغه پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتو په احتیاط د جمهور رئیس حامد کرزی او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي د وړو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند فیلیپ کرولی پرون د جمهور رئیس حامد کرزی او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي د لوړ رتبه هیئت ترمنځ د خبرو له تایید وروسته وویل چې دوی له مخالفینو سره د افغان حکومت د خبرو مغړ کوي، خو د دې خبرو د بریالیتوب په اړه یې شک څرګند کړ. افغان چارواکو پرون وویل چې ولسمشر حامد کرزی د سولې هغه پلان څېړي چې د حزب اسلامي هیئت ورته سپارلی دی. د دې هیئت یو غړي د خپل نوم د نه خودلو په شرط پرون ازادي رادیو ته وویل چې دوی به په کابل کې د لیدنو کتنو په دوام کې نن د طالبانو له دوو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په کابل کې اوسي هم وګوري. د افغانستان حکومت له ایران څخه وغوښتل چې افغان بندیان دي له ایران څخه افغانستان ته انتقال کړی شي. دولتي خبري رسنۍ باختر لیکلي دي چې د غوړندیز د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم تیره ورځ په کابل کې د ایران سفیر فدا حسین مالکی ته وکړ، خو د ایران سفیر هغه شمیره چې وایي په ایران کې 3000 افغانان په اعدام محکوم شوي دي رد کړه. د ایران سفیر وړاندې وویل چې په هیواد کې 15000 او 200 افغان بندیان دي چې یوازې اویا تنه یې په سترو جرمونو باندې محکوم شوي دي. د ایران سفیر زیاته کړه چې هیواد یې د چمتو دی څو دغه افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي، خو باید لومړی د دوړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه یو تړون لاسلیک شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خوله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یو کال په مخه تصویب کړ او د موسیته یو کار کړ چې په افغانستان کې د روانو حالو زلو د ملاتړ لپاره په نړیوالو ملکی فعالیتونو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د امنیت شورا له لوري په دې پریکړه لیک کې د پرمختګ د حکومتداري د حکولو د مخدر موادو مخنیوي او د افغانستان د بیا رغونې په خاطر د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه په 2011 کال د مارچ تر 28 نیټې پورې اعتبار ولري. د جلال آباد د خار په نجم الجهاد فامیلیو کې یو ډلیز قبر موندل شوی دی. د سیمې خلکو ازادي رادیو ته وویل چې په دې قبر کې خای په سلګونو جسدونه ښخ کړای شوی وي او داسې ښکاري چې د باد روسانو د وخت له جنایتونو څخه وي. د ننګرهار د ولی ویاند احمد زی عبدالزی ازادي رادیو ته وویل چې د ولی لخوا یو پلاوی ټاکل شوی دی چې دغه ډلیز قبر په اړه پلټنې وکړي، خو د په وینا تر اوسه پورې په سیمه کې یوازې یو کوپړی موندل شوی ده. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغاني د بهرنیو وسارو په وړاندې داسې بدلېږي. یو ډالر اته څلويخت افغاني او دیش پوله، یو یورو 15 افغاني او 50 پوله، یو پاوند 2 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغاني او 90 پوله، زر ایراني تومان اته څلويخت افغاني او 100 پوله، زر پاکستاني کلدار 1500 روي افغاني. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه بالا نوریاس نوري خبري.
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال اشفاق اکی یعنی پرون په واشنگټن کې د امریکا له لوړ رتبه پوزي مشرانو سره وکتل. کی یعنی د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیس او د هیواد وسلوالو ځواکونو له لوی درسي ادمیرال مایک مولن سره تقریبا یو ساعت خبري وکړي. د پینټاګون لخوا په خبر شوی اعلان کې راغلی چې د خبرې د امریکا او پاکستان د هو ستراتیژیکو خبرو یو برخه ده چې روانه ونی په واشنگټن کې روانه دي او هغه تر ډیره حده په دو اړخیزو پوزي همکاریو متمرکز وي. اعلان زیاتوي له دغه خبرو هدف دا دی چې د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د اړیکو او نږدې سعودي همکاري ته پراختیا ورکل شي. د پاکستان د پوز لوی درسي د یکشنبې پورز د امریکا د مرکزی قواو د قماندانې لمشر جنرال ډیوډ پټروي سره چې په افغانستان او عراق کې د پوزي عملیاتو د څارنې مسؤلیت ورلغاړې دی خبرې کړي. د امریکا د مرکزی قواو د قماندانې لخوا په ای اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په افغانستان کې له ترورزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د پوزي همکاریو پر پراختیا او همداراز په پاکستان کې له افراطي ډلو سره په مبارزه کې له پاکستان او د امریکا پر ملاتړ خبرې وکړي. په پام کې روانه اونۍ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ د خبرو لړۍ دوام وکړي. دا خبرې به پر امنیتي او همداراز په پاکستان کې د اقتصادي پرمختګ او د بیا رغونې پر موضوعاتو متمرکزې وي. د پاکستان حکومت له محکمې اجازه غوښتې تر څو د دې هېواد د اټومي پروګرام له مؤسس عبدالقادر خان څخه د هغو ادعاو په اړه چې ویلې ایران او عراق سره یې د اټومي وسلو ټکنالوژۍ شریکه کړې تحقیقات وکړي. په دې غوښتنې لیک کې چې حکومت محکمې ته وړاندې کړی ویل شوي چې د دې تحقیقاتو په موده کې باید له مطبوعاتو سره د عبدالقادر خان په خبرو بندیز ولګیږي. د حکومت دا اقدام له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره د پاکستان د اټوم بم د پلار عبدالقادر خان تر تازه مرکې وروسته کېږي. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ په واشنگټن کې د پاکستان او امریکا ترمنځ استراتیژیکي خبرې پیلېږي. تمه ده پاکستان به له متحده ایالاتو څخه د ملکي اټومي ټکنالوژۍ یو تړون غوښتنه هم وکړي، او داسې تړون چې متحده ایالاتو له هند سره لاسلیک کړی دی. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل حق لري چې په بیت المقدس کې کورونه جوړ کړي. د هغه په وینا دا د میش ځایونو د جوړولو ښار نه بلکې د اسرائیل پایتخت دی. نتنیاهو په واشنگټن کې د امریکا او اسرائیلو د عامه چارو کمیټې ته چې د اسرائیل پلوي ډله ده په وینا کې وویل له فلسطینیانو سره د سولې هره موافقه کې رامنځته کیږي په بیت المقدس کې د یهودانو استوګنځایونه به په اسرائیل پورې انتړلې وي. دای وای یهودانو بیت المقدس 3000 کال مخکې ودان کړی، او یهودان نن ورځ هم بیت المقدس آبادوي. بیت المقدس یو یهودی میش ځای نه بلکې زموږ پایتخت دی. تر دې وړاندې همدې کمیټې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي وو چې اسرائیل د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط له سختو خو ضروري انتخابونو سره مخامخ دی. کلنټن وویل چې په اشغال شوو سیمو کې د یهودانو لپاره د ودانیو د جوړولو پلان د سولې د پروګرام په وړاندې یو خنډ دی. اسرائیل وایي پلان لري په ختیځ بیت المقدس کې لږ تر لږه 1600 کورونه د یهودانو لپاره جوړ کړي، او دې مسلې د اسرائیلو او امریکا ترمنځ اړیکې زیانمن کړې دي. او له چین څخه راپورونه وایي چې اته ماشومان د فوجیان چین د ولایت د لومړنیو زده کړو په یوه ښوونځي کې د چړې د ګزارونو له امله مړه او 15 نور ژوبل شول. د چین رسمي خبري اژانس سینهوا حمله کوونکی د سیمې د کلینیک یو پخوانی ډاکټر ښودلی چې د رواني ستونزو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړې. د راپورونو له مخې دغه شخص پر ماشومانو نن سهار هغه مهال حمله وکړه چې دوی نوي صنف ته داخل شوي وو. له دغې حملې وروسته ښوونځی تړل شوی او زده کوونکو ته ویل شوي چې بیرته خپلو کورونو تلارشی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د سهار لس بجې او اته دقیقې سوې ده. ازادي راډیو د نو اورېدونکو د خبرونه مو تر یو لسو بجو ده. تر یو لسو بجو به د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي معلومات درته وړاندې کړو. په خبرونه کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړې څخه خبر سي چې وایي په افغانستان کې د دغه سازمان ماموریت یو کال بل تمدید کړ. همدارس به په خبرونه کې د کندوز څخه د نوروز په مناسبت د بزکشۍ د مسابقې یو رپورټ باندې سي. په خبرونه کې به په یو تحلیلي پروګرام کې دا واوري چې آیا په افغانستان کې سوله تامینېدلی سي. په خبرونه کې د سپورټس پروګرام لرو، او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم اورېدلی سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو وخت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ماموریت موده یو بل کال هم تمدید کړه. او دی موسسه ته واک ورکړ چې په افغانستان کې روانو هلو ځلو د ملاتړ لپاره په نړیوالو ملکی فعالیتونو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د امنیت شورا له لوري په دې پریکړه کې د افغانستان د پرمختګ، په افغانستان کې د حکومتدارۍ د ښه کولو، د مخدره موادو د مخنیوي او د افغانستان د بیا رغونې په خاطر د دغه هیواد د حکومت سره د ملګرو ملتونو د پراخې همکارۍ غوښتنه سوې ده او پر دې مسله ډېر ټینګار سوی دی. نوریاس نوری به جزئیات وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې خپل ماموریت دی او بل کال په مخه تصویب کړ چې د کابل له حکومت سره مرسته وکړي چې له لسیزو جګړو وروسته د خپل هیواد مسؤلیتونه او مشرتابه په خپل لاس کې واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما به د 2011 کال د مارچ تر 28 نیټې اعتبار ولري. د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما دنده لري چې د امنیت په ټینګښت، د حکومتداري د ښه کولو، د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز همکارۍ په چارو کې د کابل له حکومت سره ملاتړ ته دوام ورکړي. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د راپور لمخې یوناما به په کابل کې د سولې د جرګې په تنظیمولو کې مرسته وکړي. په دې جرګه کې به قومي مشران، د سیاسي روغې جوړې، د پارلماني انتخاباتو او د نړیوالو مرسته ورکوونکو د یو کانفرنس په اړه چې ټاکل شوی د روان کال کې په کابل کې جوړ شي خبري وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشیبان کې مونږ وویل چې کابل به سکال پر ډیرو اجنډاو مصروف وي او زیاته کړه که دغه پروګرامونه ښه تنظیم شي کولای شي چې د افغانانو تر مشرتابه لاندې د زیات وخت د انتقال لپاره یو میکانیزم رامنځته شي. د هغه په وینا د انتقال پر پروسې تمرکز ځکه دی چې افغانان د خپل هیواد حاکمیت په بشپړ توګه په لاس کې واخلي. بان کې مونږ وویل چې د ډیموکراسۍ له پروسې سره باید د کافي وړتیا او مسؤلیتونو ملاتړ مل وي ترڅو حاکمیت عملا تطبیق شي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د کابل له حکومت سره کار وکړي، نه له هغه جلا چې دا کار د وینا کولای شي ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته زیان ورسوي. ډی پی ای خبری اژانس وایي چې یوناما په پام کې لري چې د نړیوالو کارکوونکو شمیر تر 138 تنو پورې زیات کړي چې 500 افغان کارکوونکي به ورسره په ګډه کار کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین تیره اونۍ د امنیت شورا ته ویلي وو چې افغانستان نه کاله مخکې د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې یو وران او ویجاړ هیواد و چې د دغه حالت په بدلولو کې د هغه په وینا د نړیوالو رول ډیر د اهمیت وړ دی. تنین وویل د کابل حکومت د ظرفیتونو د رامنځته کولو لپاره وخت ته اړتیا لري څو وکولی شي په هیواد کې سوله او ښه حکومتداری خوندي کړي.
په کابل کې د نن ورځې ورځپاڼو په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې پر خبرو اترو تر ډیره هده بحث کړي. ورسپانو ته احمد زبیر ژمن کتنه لري.
ملي ارمان ورسپانې د خپل نننۍ غړي په لومړی مخ کې د سنډي ټایمز ورسپانې د راپور په حواله لیکلي چې ایران په افغانستان کې د ناتو د لمنځه وړلو لپاره وسلوال طالبان روزي. ورسپانې په خپل سرمخالي کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ روانې خبرې اترې څېړلې او په دې ټینګار کړی چې روغه جوړه باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وشي. سردنشت ورسپانې د لاس انجلس ټایمز امریکایي ورسپانې د راپور په استناد لیکلي چې امریکا غواړي په بګرام کې د ګوانتانامو په شان زندان جوړ کړي. ورسپانې په دې اړه د ځینو افغان کارپوهانو انتقادونو ته اشاره کړې چې ویلي دي د امریکا دا اقدام د افغانستان خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي دي چې یو کاناډایي ښځه په ننګرهار کې د نارنج له ګل نه عطر جوړوي. اصلاح دولتي ورسپانې د افغانستان د وزیرانو شورا د اونیزې غونډې د جریان راپور خپور کړی او لیکلي دي چې په دې غونډه کې د سیمه ییزو ادارو پالیسۍ تصویب شوه. ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي دي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال له ایراني چارواکو سره په کتنه کې له هغوی څخه وغوښتي چې افغان زندانیان دې خپل هیواد ته وسپارل شي. ویسا ورسپانې د خپلې نننۍ غڼې د لومړي مخ په غټ سرلیک کې ښلي جمهور رئیس حامد کرزی له حساسو سیمه ییزو مسایلو او ازمایښتونو سره مخ دی ځکه چې په خپل هیواد کې باید د ګاونډیانو او لویدیزو هیوادونو د ګټو توازن وساتي. په مطلب کې د یو افغان کارپو نظر راخیستل شوی چې ویلي دي کچېرې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې شامل نشي نو په دې برخه کې د هر پلان د شنډولو توان لري. ورسپانې په یو بل مطلب کې د امریکا د استخباراتي شبکې د مشر په حواله لیکلي چې وایي په دې اړه پلټنې کوي چې آیا د ملا برادر او نورو طالب مشرانو نیول په افغانستان کې د سولې له پروسې سره څه مرسته کولای شي. افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه ورسپانې په ننګرهار کې د یو ډلیز خبر د کشف خبر ورکړی او لیکلي دي چې په دې خبر کې د شاوخوا زرو کسانو مړی موندل شوی. ورسپانې همدارز چین ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې جمهور رئیس به په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره یو لړ سوداګریز تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. انیس دولتي ورسپانې په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د ایران د مرستو موضوع څېړلې او پوښتلي دي چې ګاونډیان له افغانستانه څه غواړي. هیواد یادو رسپانی د خپل نننی غنی په یو غټ سرلیک د ډنمارک د صدر اعظم د مرستیالي او بهرنوی چارو وزیر خبر راخستی چې ویلی دی هیواد په افغانستان کې د ملی پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي. هیواد رسپانی په خپل لومړی مخ کې همداراز له جمهور رئیس حامد کرزی سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د هیئت د کتلو خبر هم خپور کړی او د جمهور رئیس د یو ویان له قوله لیکلی دی چې دغه وکسیز پلاوی د سولې او روغ جوړ لپاره له یوې طرحې سره کابل ته راغلی.
د امریکا متحدو ایالاتو په احتیاط د جمهور رئیس حامد کرزی او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د غړو ترمنځ د خبرو هرکلای وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کرولی پرون د جمهور رئیس حامد کرزی او ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي د ولور رتبه هیئت ترمنځ د خبرو له تایید وروسته وویل چې دوی له مخالفینو سره د افغان حکومت د خبرو ملاتړ کوي، خو د دې خبرو د بریالیتوب په اړه یې شک څرګند کړ.
The Afghan government's interest in reaching out
دوی موږ د دغه ډلو لغړو سره د تماس برخه کې د افغان حکومت د ګټو ملاتړ کوو. موږ اندیشنې هم له افغانستان سره تړلې دي چې دوی باید له یغیانو سره ملاتړ لاس واخلي، د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې ژوند وکړي، تاوتریخوالی وغندي او له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره روابط قطع کړي. هر ډله که علاقه مند وي چې دغه شرایط مني کولای شي چې د افغانستان په راتلونکي کې یو رول ولوبوي. داوا په افغانستان کې د سولې او لاوستوالو مخالفانو سره د روغې جوړې د هڅو په ترڅ کې ورستي پرمختګونه د افغانستان د نن سولې ټینګېدای شي او آیا لاوستوالو مخالفینو په خاص ډول لاوستوالو طالبانو سره د سولې مذاکرې کېدای شي چې په افغانستان کې ثبات رامنځته کړي؟ په دې اړه احمد شیبر یو تحلیلي رپورت لري.
په 1383 مریض کال کې په افغانستان کې د وژل شویو او ټپي شویو کسانو شمیر 1500 ته نږدې شو. په دغو کسانو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا د دولت مخالفانو شمیر تر 1500 اوړي او د حکومت لور ته ډیر تلفات پولیسو ته اوښتي دي. البته د جګړو او چاودنو د قربانیانو لویه برخه عوام دي. د دغو تلفاتو له مخې تیر کال د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر بل هر کال ډیر خونړی و. خو د دغو وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د سولې هڅې هم تیر کال تر نورو کلونو ډېرې وشوې. د افغانستان لپاره د لندن په نړیوال کانفرنس کې ولسمشر حامد کرزي وسلوالو مخالفانو ته د سولې بلنه ورکړه.
We must reach out to all of our countrymen, especially our disenchanted brothers.
موږ باید د هیواد له ټولو خلکو سره په ارتباط کې شو، خصوصا له هغو مرورو وروڼو سره چې د القاعده یا بلې تروریستي شبکې برخه نه دي او د افغانانو اساسي قانون مني.
سره له دې چې د روغې جوړې دغه وړاندیز د تیرو په شان وو، خو دا ځل ولسمشر حامد کرزي د سولې لپاره د عربستان له پادشاه هیله وکړه چې منځګړیتوب وکړي. همدارازې په دې برخه کې عملي ګام واخیست، اعلان یې وکړ چې له مخالفانو سره به د سولې لپاره جرګه راوغواړي. د سولې د جرګې لپاره کار دوام لري. ټاکل شوې ده چې د غویي په نهمه دا جرګه په کابل کې جوړه شي. د سولې په جرګه کې به د کابینې او سترې محکمې غړي، لوی څارنوال، د ولسمشر ټول سلاکاران، د ملي شورا غړي، د ولایتي شورا غړي، والیان، د علماو د شوراګانو غړي، 40 تنه د میرمنو استازي، 10 تنه د کوچیانو استازي، 15 تنه د مایوبینو استازي، د هرې ولسوالۍ یو مشر، د مدني ټولنو او د یو شمېر نورو ډلو د استازو ترڅنګ په ایران او پاکستان کې د مهاجرو 80 تنه استازي ګډون وکړي. د دې جرګې د اهدافو په اړه د جرګې د تخنیکي کمیسیون مشر فاروق وردګ وایي:
سه هدف اساسي را دنبال خواهد کرد. مشوره
دا جرګه بدرې اساسي هدفونه تعقیب کړي. لومړی د ایمي سولې ته رسیدو لپاره له افغان ملت سره مشوره، مفاهمه او موافقه. دوهم له وسوال مخالفینو سره د خبرو اترو په څرنګوالي موافقه ته رسیدل. او دریم له مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د یوې طرحې او میکانیزم جوړول.
د سولې په جرګه کې به د مسولانو په وینا نږدې 200 بهرني ډیپلوماټان او سفیران هم د جرګې د پیل او پای په مراسمو کې برخه واخلي. بهرنیو د لندن په کانفرنس کې هم د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او دا په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لومړی ځل دی چې په نړیواله سطحه د افغان دولت له مخالفانو سره د سولې د بهیر ننګه وشوه. بهرنیو په وروستیو کې یو ځل بیا د سولې د وړاندیز حمایت وکړ. تیره دوشنبه د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله د ویډیو کانفرنس له لارې له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کولې، له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. تر دې مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پر افغان حکومت شغ وکړ چې د سولې خبرې جدي پر مخ بوزي. ډیوډ میلبن دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د حامد کرزی ورور احمد ولی کرزی هم په دې ټینګار کوي چې جګړې ستونزې نه هواروي، جرګې یې هواروي.
دا مشکلات، دا کور خرابۍ، دا ورور وژنه، دا په عسکري قوت، د دنیا په عسکرو یا د ناټو په توپو په تیارو، زما په نظر دا مشکل نه حلیږي تر هغه ساعته چې خلک په خپل ګریوان کې ونه ګوري افغانان چې دغه بدبختي او دغه کور خرابۍ د چا په ګټه ده. آیا د دې ګټه هم موږ ته رسیږي؟ آیا لس کاله بعد، شل کاله بعد، سل کاله بعد به زموږ اولادو ته کومه ثمره پاتې سي؟ زه خو شخصا داسې شی په آینده کې د پښتنو یا د افغانانو دپاره زه نه وینم. جنګ همیشه سرمایه یا هغه اصول چې د جنګ بعد اخیستل کیږي هغه کونډې دي، یتیمان دي، خرابۍ ده، دربدري ده او د وطن خرابۍ ده، اقتصادي مشکلات.
د لندن په غونډه کې طالبانو ته د کار موندلو او حتی یو شمېر وسلوالو ته د پیسو د ورکولو په بدل کې له جګړې د لاسه اخیستلو وړاندیز وشو. د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د حامد کرزي نږدې سیال ډاکټر عبدالله عبدالله بیا یو مختصولې له دې خبرو سره موافق نه ښکاري. دی وایي هغه کسان چې د جوړ شوي نظام د له منځه وړلو لپاره راپورته شوي دي کله هم سیاسي حل لاره نه مني.
موږ چې دلته خبرې کوو په عین وخت کې د افغانستان په یوه څنډه کې جنګ روان دی. په هلمند کې کیدای شي دا جنګ په میاشتو دوام وکړي او یا نورو سیمو ته هم وغځېږي. هغه کسان چې هر ورځ عام افغانان وژني نه یوازې دا چې هغوی ته د سولې د خبرو وړاندیز کیږي، هغوی ته زارۍ کیږي، بلکې هغوی ته رشوت هم چمتو شوی چې راشئ دا واخلئ. آیا په دې ډول د افغانستان ستونزې ته د حل لاره پیدا کیدای شي؟
به همین ترتیب آیا یک راه حل بر قضیه افغانستان پیدا شده خواهد؟
د افغان حکومت د غشتلي اپوزیسیون ډلې مشر برهان الدین رباني بیا د سولې خبرې نه ردوي، خو وایي چې دا خبرې باید د دوی په سلام مشورو ترسره شي.
در شرایط کنونی تا جایی که
دوی وایي په اوسنیو شرایطو کې تر کومه چې زمونږ په ډلو پورې اړه لري مونږ د هیواد د ملي ستونزو د حل لپاره چمتو یو چې له حکومت سره هر ډول همکاري چې ضروري وي وکړو، خو باید ټولې مسلې روښانه واوسي، د ټولو په مشارکت سره ترسره شي. له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې باید ملي اعتماد راجلب کړای شي او سیمه ییزه همکاري وشي.
په ملي شورا کې له برهان الدین رباني سره د ده د ملاتړیو تر څنګ یو شمېر نور غړي یو ډول هم نظر دي، خو وړاندیز کوي چې په لندن کې د سولې وړاندې شوې طرحه باید بشپړه شي. د مشرانو جرګې غړی محمد حسن هوتک وایي
رئیس جمهور خو یو طرحه په لندن کانفرنس کې بین المللي جامعې ته وړاندې کړه او په هغه باندې باور نه لري چې په دې باندې د افغانستان کې سوله، ځکه یعنی مشران طالبان په دې کې شامل دي یا مخالف، او هغوی ته حق د مذاکراتو ورنه کې په بل ترتیب باندې ممکن نه ده.
د سولې لپاره په تیر یو کال کې د مختلفو ولایتونو د چارواکو له لوري هم کوششونه شوي دي. یو له هغو کسانو چې دا کار یې کړی دی د ننګرهار والي ګل آغا شیرزی دی چې په ختیځو ولایتونو کې له مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې جدي هڅې شروع کړې دي. ګل آغا شیرزی تیره میاشت د کندهار او د جنوبي ولایتونو له خلکو هم وغوښتل چې د مشرقي ولایتونو په څیر د سولې جرګې جوړې کړي.
په جلال آباد کې د فیصله ویسر شیطان په تلویزیونو او د رادیوګان د لارې اورېدلي چې موږ اولنۍ کندهار ته ځو، بیا لوی پکتیا ته ځو. نو بیا غواړو چې د لوی پکتیا، د لوی کندهار، د لوی مشرقي یو ګډه جرګه بیا جوړه شي چې نور دا په خپله د حکومت او په خپله د محترم رئیس جمهور تر مشرتابه لاندې په دغه ټوله سیمه کې د صلح او د امن لپاره او د پرمختګ لپاره او د نړیوالې ټولنې سره به یو ځای کار کوي، او د هغه ناخوالې، هغه شان چې موږ قومونه او زموږ ولسونه سره مخامخ دي، دا به دغه د صلح او د پرمختګ جرګه به دا فیصله به دا کړي.
یو شمېر کسان په دې باور دي چې سوله باید د طالبانو له اصلي مرکزونو څخه پیل شي، یعنی د کندهار خواته د هڅې ګړندې شي. په ننګرهار کې د سولې او پرمختګ د جرګې مشر ملک نذیر وایي د دوی جرګې په ختیځو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده، خو تر هغو ډېره ښه نتیجه نه ورکوي چې په کندهار کې ستونزې هوارې نه شي.
الحمدلله د دې شورا په برکت باندې نن سبا په ننګرهار کې ډیر امنیت زیات شوی ده او ډیر خلک راغلی دي، حکومت سره مرګلی شوی دي. خو زه وایم دا کافی ځکه نه ده چې دا ولایتونه شاخونه دي، ونه چې دا بیخ دا کندهار ده او ولایتونه شاخونه دي، نو چې بیخ جوړ نشي دا شاخ عریضی پیدا کړی ده، خو
ځینې سیاسي څېړونکي داسې فکر کوي چې مرکزی حکومت تر اوسه دومره نه دی منظم شوی چې د پخلا شویو طالبانو حمایت وکړي. د هلمند مساکلا ولسوال ملا عبدالسلام یو له هغو غښتلیو طالب قمندانانو څخه دی چې حکومت ته اوښتی دی. خدای ګیله من دی. آزادی رادیو ته خپل ګیله بیان کړه.
دولت مرکزی چې دی نو هغه ډیر په خپل اساس کمزوري دی. دولت مرکزی داسې کمزوري دی چې ما هر څه کړی دی دولت باندې رغ کړی دی چې زه مرمۍ نشته، امکانات کم دي، زما خلک جنگ کوي، شهید او ټپي نشته. کمانډان ما کمانډان ما سره د بولسوالۍ په دروازه کې خپل جنگ کوي. دا د حکومت کمزوري ده چې ما خپل د خارجي په خپلو مشرقي دا د حکومت کمزوري ده.
کله چې په 1983 مریض کال د طالبان حکومت ړنګ شو نو د حکومت د مخالفو وسلوالو فعالیتونه خورا لږ شو، اما ورو ورو جګړې ډېرې شوې، پراخې شوې او حتی کابل هم له بریدونو روغ پاتې نه شو. سره له دې چې په تیرو اتو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شمیر زیات شوی، د افغان امنیتي ځواکونو تعداد هم ډیر شوی، نو ولې جګړې ډیرې شوې دي؟ یو شمیر حکومتي چارواکي په دې نظر دي چې شخصي دښمنوي هم په دې برخه کې خپله برخه کړې ده. د نورستان والی جمال الدین بدر آزادی رادیو ته په دې اړه وویل
چې هغه څه معرفي کړی دي چې څه ویلي دي، هغه حساب باندې خلکو نه یو مشکل جوړ کړی. فلاني کس شاید دغه د فلاني پیښې شاته وي، فلاني پیښې دې لاس وي. په داخل کې هم ځینې هغه خلک دي چې نورستان خو یو سنتي او عنعنوي محیط دی، قبیلوي جون نه دلته. دغه جون کې ځینې خلکو دینه سو استفاده کړي، شخصي مخالفین هم خلک لري، هر ځای کې سیالداري هم لري. نو همدې خلکو دا استفاده کوي چې دغه مخالفین چې موږ نن سبا زموږ سیالداران دي، نه راشن. دا خلک نن دولت ته، خارجي قوو ته، همدغسې نور د دولتي ارګانونو ته
که د افغان حکومت د مخالفانو د شمیر د زیاتېدو ګڼ نور عوامل هم وي، څرنګه کېدای شي چې سوله راشي؟ حکومت وایي سوله غواړو، اکثریت عوام د سولې غوښتنه کوي، طالبان هم وایي چې سوله کوو خو په شرط. نو سوله څرنګه راتلی شي او شرط څرنګه هوارېدای شي؟ د افغانستان د ولسي جرګې غړی او د سیاسي چارو څیړونکي شکریه بارکزی وایي چې د سولې د راتګ لپاره دي د هغو ستونزو مخه ونیول شي چې د سولې د لارې خنډ شوي دي.
افغانستان کې سوله د افغانستان د سولې چې راګ د خلکو د خپل خوشي کېدای شي یو کامیابه سوله وسی. هغه سوله چې په هغه کې خلک نور د بې وسۍ نه جنګ ته مخه ونه کړي، په هغه سوله کې چې نور خلک سیاسي اختلافاتو باندې یو بل ونه وژني بلکې کینې د مذاکرې میزونو تر شا. په افغانستان کې یو لوی او ستره برخه د جنګ د بهرني مداخلو له امله دی او بلې هم د اقتصادي له کبله دی، ځکه چې کچې چې دغه اقتصادي ستونزه په افغانستان کې حل شي او یو فعال ډیپلوماسي افغانستان حکومت ولري، سربیره پر دې د نړیوالې ټولنې له خوا څخه زموږ پر ګاونډ هیوادونو باندې هم فشارونه ولویږي چې دوی هم باید په افغانستان کې یو رښتینی سیاست ولري. نو هغه وخت کېدای شي موږ وایو چې موږ افغانان سولې ته د تک په حالت کې یو.
د طالبانو د رژیم د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د جدیت غوښتنه کوي.
د سولې په رابطه باندې هغه وخت امیدواري زیاتېدلی سي چې په خپله د افغانستان په حکومت کې ټولې غاړې په دې باندې سلاسي چې سوله باید ارادي شکل باندې په قوت سره مخ ته لاړه سي. په افغانستان کې شاید داسې حلقات وي چې سولې په باره کې راز راز تعبیرونه لري یا تشویشونه لري، او بهرنیان هم په دې قناعت ورکړي چې نور جنګ د حل لاره نه ده، مشکلات زیږوي. پکار ده چې د سولې هغه سولې چې افغانان یې په خپلو مابینو کې کوي د هغه بهرنیان هم ملاتړ وکړي. زه فکر کوم چې د سولې تلاش په نتیجه کې د مسلسل عمل په پایله کې کېدای شي چې د سولې دغه هیله چې اوس زیاتره ډېره هیله ورته نه ښکارېږي کېدای شي په قوت باندې بیا ورته هیلهمندي زیاته سي.
د مولوي متوکل د خبرې تایید د طالبانو یوه جنګیالي هم وکړ. د پرته له دې چې خپل ځان معرفي کړي آزادۍ رادیو ته یې وویل
کفتره دې چې موږ به د حکومت سره همکاري کوو. که چېرې حکومت موږ سره همکاري وکړي او په موږ باندې باور وکړي
یو شمیر سیاسي څیړونکي د سولې په برخه کې د ستونزو د هواري لپاره د نوي میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کوي. په سویډن کې میشته سیاسي چارو کارپوه عبدالکریم حقانیار وایي
په افغانستان کې تلپاتې سوله هغه وخت منځ ته راتلی شي چې ښکیل اړخونه د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې داسې یو روغه جوړې ته ورسیږي کوم چې پایلې زما په عقیده په لاندې ډول وي، یعنی په بېله قید و شرطه وربند او د خبرو مېز ته کښېني سره. د خبرو هدف باید معلوم وي، یعنی تلپاتې سوله او د هېواد ملي ګټې په نظر کې ونیسي. په خبرو کې رښتینولي او متقابل باور په کار ده. د هېواد په کچه د سولې د جرګې رابلل زه ضروري بولم. د بندیزونو لغوه او د سیاسي بندیانو آزادول خامخا پکار دی به طرف لن محل حکومت حکومتی اداره جوړول دی د خارجي قوتونو د وترو د پایل د نیټه اعلان او نړیوال ضمانت د افغانستان د خلکو لپاره پکار دی او هم د ښکېل اړخونو لپاره په ټول هیواد کې د وسلو راټولول دی آزاد انتخابات ملي حکومت او د حقوقي نظام جوړول ورستای کار ده
د شاغلي حقانيار لدی نظر سره چې د سولې لپاره د نوې موقت حکومت جوړ شي په لندن کې د سیاسي چارو افغان کارپو غلام محمد زرملوال موافق نه دی او دوی د سولې لپاره پر بهرنۍ او کورنۍ ستراتیژي ټینګار کوي
تیر دوه کالو کې دا موضوع سی یو موقتی حکومت جوړ شي او بیا به دا مسله حل کیږي دا جریان روان دی زما په نظر باندې دا هیڅ لیمکانه و تلی خبره ده تک استرتو دا پروسه بسره کیگی و بیانی ولکیگی و او چوک دا تزمین ورکوی ستا به تصول منتج سی زگوان کم دا دی چوال نده خبره دا سیو چل دا سی افغانستان کی دی رکتیانی سولی دی پاره کچو کوشش کی او حچ کی آغا باید پا دو مسلو بانی ولاروی اول مسلو دا سی پا افغانستان کی دننه خبره مل ستراتیجی یعنی داخلی ستراتیجی هغه په ډېر علني شکل باندې وي د افغانستان ملت په پوهوي د مثال په توګه مثلا د طالبانو سره یا د افغانستان د مخالفو ډلو سره خبرو کول دا باید په ډېر علني شکل باندې ملت ته وښودل شي د ملت پټې نه وي داسې نه وي چې مثلا دا خبرې دې په عربستان کې وسي یا په کوم بل هېواد کې وسي بلکې ولې په هغه کې خپله کابل او کندهار کې نه کېږي دا یو دومه د افغانستان ستراتیجی خارجی بود هم ډیر مهم ده هغه باید داسې وي چې افغانان په هیڅ شکل باندې پرې نه ږدي چې خصوصا زموږ همسایګان په دې کې هغوی مداخله ولري زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خارجي ستراتیجی باید دا وي چې ټول مسایل دوی د سولې وي او که جنګ وي باید دوی خپل کړي
د سشکاری چې د غوی په نهمه په کابل کې د سولې په جرګه کې مشخص میکانیزم د سولې د خبرو لپاره جوړ شي خو طالبان وایي چې تر هغه خبرې نه کوي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له شمنې سره سم دغه شرط وارلمخه شایي پر ځای شي باراک اوباما د امریکا ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې د جنوري په اخیره کې وویل چې خپل پوځان به په لنډ وخت کې له افغانستان وباسو
موږ په افغانستان کې خپل پوځیان زیاتوو او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره خپل روزونکي تو افغانان د 2011 کال له جولای وروسته خپل امنیتي چارې سنبال کړي دغه وخت به زموږ پوځیان هم له دغه هیواده راوتل پیل کړي
په طالبانو کې ټول هم د یو شمېر رسنیو په وینا په یو خوله نه دي یو شمېر طالبان داسې فکر کوي چې شایي بهرني ځواکونه مات شي او بیا د دوی رژیم جوړ شي په تیرو څه باندې اتو کلونو کې نږدې 1200 بهرني عسکر په افغانستان کې وشل شوي دي دغه تلفاتو په یو شمېر بهرنیو هیوادو کې چې په افغانستان کې پوځیان شته د افغانستان له جګړې سره مخالفتونه پیدا کړي دي خو تر اوسه داسې نه ښکاري چې بهرني به له افغانستانه په داسې حال کې ووځي چې حکومت به بیا طالبانو ته تسلیمي شي که چېرته بیا هم داسې حالت راشي چې بهرني له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پریکړه وکړي نو د ناټو د غړیو هیوادو په وینا هغه مهال به دا کار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي وي چې د هغو ماتې به هم بیا طالبانو ته ممکن آسانه نه وي یو شمېر طالبان چې بیا له القاعده سره نږدې دي په افغانستان کې روانه جګړه له بهرنیو پوځیانو سره مبارزه ګڼي دې مبارزې بیا د فارس له خلیج افغانستان ته مخه کړې ده هلته په څلورو عربي هیوادو کې د امریکایي ځواکونو اډې شته د عربي متحد اماراتو د جبل علي بندر خو یو مخ د امریکایي سمندري پولیسو ځواکونو په اختیار کړي خو القاعده هلته داسې مبارزه نه کوي لکه په افغانستان کې چې د بهرنیو پر ضد پیل کړې ده ګڼ سیاسي څېړونکو په دې نظر دي چې سوله د افغانانو ده دوی راوستلی شي خو کله چې د دوی په نظریاتو کې بیلتون وي نو بیا به څرنګه سوله راشي په سیمه کې تاجکستان په نوې ملسیزه کې له ورته ستونزې سره مخامخ و یوه ډله د حکومت وه بله مخالفه چې له 1992 تر 1992 پکې لږ تر لږه 50,000 کسان ووژل شول او تر 200,000 ډېر کسان اړ شول چې له خپلو کورونو ووځي د حکومت مخالفانو دولت غیر اسلامي باله او خپل جګړې ته جهاد خطاب کاوه خو بیا د ملګرو ملتو په منځګړیتوب روغه وشوه د دغې روغې جوړې د کمیسیون یو مسؤول کبیري نومیشي کبیری د حکومت مخالف ډلې استازی وو. دی وای چې د هیواد د ملي ګټو لپاره له خپلو امتیازاتو تیر شو نو سوله ټینګه شوه. د سولې لپاره موږ له خپلو اساسي غوښتنو تیر شو. موږ غیر مذهبي حکومتي سیستم د اسلامي نظام پر ځای ومانه او امام علي رحمان مو د دولت د مشر په توګه قبول کړ. د تاجکستان په سولې کې حکومت سلا وکړه چې مخالفانو ته 10% سیاسي څوکۍ وسپاري، په پولیسو او نورو امنیتي ځایونو کې دوی ته برخه ورکړي. د دې په ځواب کې وزیر مخالفو وسلوالو موافقه وکړه چې د دریو کلونو په ترڅ کې ورو ورو خپلې وسلې پر مځکه کیږدي. کبیری ازادي راډیو ته وویل ورته کار په افغانستان کې کیدای شي، په دې شرط چې ټولې خواوې خبرو ته تیار شي او ورله مخه شرطونه وزن کړي.
د خبرونې په پاتې څو دقیقو کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او سپورتس. د سپورت پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالۍ بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
ګران اوریدونکو سلام، خوشاله یو چې بیا هم د دې اونۍ د سپورتي پروګرام په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یو. د دې پروګرام په ترڅ کې به مو چې زه طاهر روشان یې تاسو ته وړاندې کوم، د دغه ورزشي پیښو او موضوعګانو څخه خبر کړو. د پروګرام په پیل کې په افغانستان کې سپورتي خبرونه، ورسته به د هلمند په ولایت کې د سپورت د وضعیت په حق له د هغه ولایت د سپورتي امیر اسمت مسلم سره مرکه، بیا به مو د اروپا د چمپیونز لیگ یا د فوټبال د غوره سیالیو د کوارټر فاینل د لوبو د نتیجو او په اخر کې به مو د اروپایي هیوادونو د فوټبال د ټیمونو او کلبونو د داخلي مسابقو د نتیجو څخه خبر کړو. مدادی لمړی په افغانستان کې د سپورتي پیښو په حقله، په میدان وردګو ولایت کې د کرکټ د څلورو ټیمونو ترمنځ سیالیو کې د ورشمن ټیم لمړی مقام وګاټه. د باختر دولتي خبری اژانس خبر ورکړ چې دغه مسابقه د یوې ورځې لپاره په دې ولایت کې د کرکټ د روزنیزي دورې د پای ته رسیدو په مناسبت جوړ شوې وي. په دغو سیالیو کې د جلریز او ځوانانو لوبډلو په ترتیب سره دوهم او درېم مقامونه ترلاسه کړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د لومړي ځل لپاره یو افغاني لوبغاړی د ګلف په نړیوالو لوبو کې مډال ترلاسه کړی دی. د ګلف دغه لوبي د جنوبي اسیا د ځینو هیوادونو ترمنځ په بنگلاديش کې سیوی او افغان لوبغاړی شاغلی حیدری وتوانید چې په هغه کې د جوړو مډال وګټي. د ګلف په دغو سیالیو کې دوه تنو افغان ګلف کوونکو برخه اخیستې وه. په دایکنډي ولایت کې د سترنج پلیسي مسابقه پایته ورسېده او علي محمد په هغه کې لومړی مقام وګټل. د دایکنډي ولایت د ورزشي امیر د پژواک خبری اژانس ته ویلي چې په دغه لوبه کې څه د پاسه 500 تنو برخه اخیستې وه. ویلي سوي چې له دغه سیالیو څخه هدف د دې ولایت په سطح د سترنج د یو پیاوړي ټیم انتخابول دي. په هلمند ولایت کې د پینګ پانګ سیالۍ پیل شوې. د هلمند سپورتي امیر اسمت الله مسلم د ازادي راډیو ته وویل چې د پینګ پانګ په سیالیو کې د هلمند د مرکز او ولسوالیو څخه وو ټیمونو برخه اخیستې ده. هغه وویل چې دغه سیالۍ به درې اونۍ دوام وکړي. د هرات ولایت د سپورت امیرت وایي چې په دغه ولایت کې د فوټسال سیالۍ چې د څه مودې راهیسې پیل شوې دي یوې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي. باختر اجانس رپورټ ورکړی دی چې په دغو لوبو کې چې تر اوسه پورې څلور ویشت لوبي سی وی دی، تر اوسه پورې د کابل بانک، اتفاق او نوایی ټیمونه تر ټولو مخکې دي. په پام کې ده چې د نوي کال په مناسبت د کندهار په ولایت کې ځینې سپورتي سیالۍ ترسره شي. د کندهار ولایت ورزشي امیر احمد الله ګلالي ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار ولایت د مرکز او ولسوالیو د ټیمونو ترمنځ د کنفو مسابقې په پام کې نیول شوې دي چې د نوي کال په مناسبت به ترسره کیږي. د نوموړي په وینا به په راتلونکو ورځو کې د کیک بوکس سیالۍ هم د کندهار د ټیمونو ترمنځ ترسره شي. د لغمان ولایت ورزشی امیر وای چې د والیبال تورنمنت په دغه ولایت کې پلیسوی چې د لغمان او نور ولایتونو ټیمونو په هغه کې ګډون کړی دی. د لغمان ولایت ورزشی امیر حاجی محمد علی آزادی راډیو ته وویل چې د لغمان، کونړ، ننګرهار او خوست ولایتونو پاړو ټیمونو په دې مسابقو کې ګډون کړی دی. د فوټبال په هغو لوبو کې چې د سمنګان او بامیان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ ترسره شوې، په هغه کې د سمنګان د فوټبال ټیم په دې وتوانېده چې د بامیان د فوټبال ټیم ته ماته ورکړي. دولتي خبری اژانس باختر لیکلی دی چې دغه مسابقه د سمنګانو د امنیه قومندانۍ په ورزشي لوبغالي کې ترسره شوې دي. او د هرات ولایت ورزشي امنیت وایي چې د ټینس ولایتي ټیم ته یې 9 تنه لوبغاړي جذب کړي دي. د هرات د ورزش امیر عبدالقیم جامع ژورنالیستانو ته وویل چې دغه کسان د ټینس د یو شمیر مسابقو په بهیر کې ټاکلي دي. د زیاتوي په دغه مسابقو کې د هرات ولایت 150 لوبغاړو برخه اخیستې وه. په هلمند کې د سپورت وزارت تر پخوا شدي او ډېر سیالۍ پکې روانې دي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې دا مهال د والیبال د 1500 او همداراز د بی د 1500 ټیمونو ترمنځ مسابقې روانې دي. د هلمند د کراچۍ ټیمونو په کابل کې په وروستیو ملي سیالیو کې دوهم مقام ترلاسه کړ. سلیم احمد صالح د هلمند ولایت له سپورتي امیر اسمت الله مسلم سره په دې اړه مرکه کړې ده.
په هلمند کې سپورتي امیر اسمت الله مسلم که په هلمند کې معلومات راکړي چې دا مهال کوم تورنمنتونه روان دي او دغه لوبډلې چې په دې کې ونډه لري یوازې د همدې ولایت کې یا د نورو سیمو څخه هم ورته راغلي دي؟
په ښار په کرزي سټډیم کې زموږ د فوټبال د 1500 الف ګروپانو او 1500 بي ګروپانو ترمنځ تورنمنت جریان لري. د والیبال اټمان ام په دغه سټډیم کې ټورنمنت جریان لري چې اوس هم دا بازي دوام لري. په همدې شکل باندې دغه ټورنمنت په مابینځ کې مو د غزنی ولایت ته دعوت ورکړي. هغه رالیدل چې د فوټبال بازیانې وکړلې، هغه چې ولاړې بیا نور یو څو بازیانې تېر شوې، بیا مو د فرا ولایت دعوت ورکړي چې د فرا د ولایت څخه د فوټبال او والیبال چې مونږ رااله دلته مسابقې وکړلې، هغه ولاړل. نو دا ټورنمنت موږ جریان لري. د کراچۍ ټیمان مو کابل ته واستوله. د مرکز د ټول افغانستان په سطح باندې دوه مقام مو لاسته راوړی دی. نو په دغه شکل باندې نورې بازیانې موږ جریان لري.
دغه د والیبال او د فوټبال لوبې چې روانې دي، د ټورنمنت چې ځینې روان دي، ټورنمنتونه او ځینې ختم شوي دي، په دې کې کوم معلومات راکړي چې کوم ټیمونه ډیر وځلیدل؟
د پولیسو ټیم چې د استقلال د ټیم په نامه دی، دا ډېر دلیدلې دي، لاسته راوړنې لري. د سرې میاشت ټیم چې د ځوانانو په نامه دی، دا ښه دلیدلې دي. د اریانا ټیم ښه دلیدلې دي د فوټبال په لیګ کې، او د والیبال په لیګ کې د لیسې زکور والیبال ټیم ښه دلیدلې دي، او د بوست والیبال ټیم ښه دلیدلې دي.
بله مسلم صاحب، تاسو د کراټی یادونه وکړه چې دویم مقام خپل کړی دی، څومره نور ټیمونو یا لوبډلو پکې ونډه درلوده؟
کراټی دا اشاره کراټی او شتوګان کراټی تر مابین لوبې جریان لوبې مقابل هلمند ولایت څخه د اشاره کلب هلته ګډون کړی وو، او د شتوګان کراټی هلته ګډون کړی وو. چې دواړو شنا سراوینې سمډالونه او پټرنامې راولې، او د افغانستان په سطح دوه مقامونه د هلمند ولایت هلمند خلکو تراو.
بله، په ملي سطح په آینده کې څه پلانونه دي د دې لپاره چې د هلمند ټیمونه په ملي کچه وکولې سي د نورو لوبډلو سره لوبې وکړي؟ داسې کوم پلان شته؟
اوس فراتونکو کې موږ د د بایندام لوبې لرو. د فوټبال ولایتي ټورنمنت په نظر کې لرو چې موږ بعض ولایت دعوت وکړي دي، هغو سره په دریان کې اخایو چې د هلمند په ولایت کې موږ یو ولایتي ټورنمنت جوړ.
د هلمند ولایت سپورتي امیر اسمت الله مسلم، ستاسو د معلومات څخه ډېره مننه. د سپورت په راتلونکو پروګرامونو کې به بیا ستاسو سره تماس نیسو، او په هلمند ولایت کې به د سپورت د روان وضعیت په اړه ستاسو څخه معلومات غواړو.
د هلمند ولایت د سپورتي امیر شاغلی اسمت الله مسلم سره مو زموږ د همکار سلیم احمد صالح مرکه واوریدله. قدرمن اوریدونکو، اوس به هم راسو په اروپا کې د غوره ټیمونو یا شامپینز لیگ د وروستیو ټیمونو د لوبو نتیجو ته، او دا چې کوم ټیمونه کوارټر فائنل یا هغه سیالیو ته چې په هغه کې اته غوره ټیمونه مسابقه سره کوي، چې د هغه څخه بیا څلور ټیمونه سیمی فائنل ته راوځي، په دې هکله تاسو ته معلومات درکړو. خلمړی به د هغو لوبو د جریان په حق لا تاسو ته وایو چې په تیر ونی کې تر سره شوه. په هغه لوبو کې چې د سه شنبه په ورځ وسبه په لومړی مسابقه کې د انګلستان د چلسی ټیم د ایتالیا د انټر میلانو د ټیم سره مخامخ شو. په دغه لوبه کې چلسی ډیر کوشش کاوه چې د سیال پر ګول لښت لږه دوه ګول ووهي ترڅو لوړ لوبو ته لاره پیدا کړي. خو د هغه پر ځای د سیال د خوا یو ګول وخو چې په دې ترتیب د چمپیونز لیگ د لوبو د ادامې څخه محرومه او د انټر میلانو ټیم د دغه لوبو د لوړ پړاو ته ځان ته لاره پرانستله. دوهمه لوبه په همدې ورځ د هسپانیې د سیبیلا او د روسیې د سی اس کی ا مسکوا ترمنځ وسوله چې په هغه کې د مسکو ټیم دوه د یو په مقابل کې لوبه وګټله او د دغه سیالیو د کوارټر فاینل پړاو ته یې لاره پیدا کړه. د دغه سیالیو په دوهمه ورځ یعنی په چهارشنبه لومړۍ لوبه د اسپانیا د بارسلونا او د جرمني د شتوتګارد ټیمونو ترمنځ وسوه چې د بارسلونا ټیم 4-0 په مقابل کې د شتوتګارد ټیم ته ماته ورکړه او د چمپیونز لیګ د لوبو لوړو لوبو ته لاره پیدا کړه. او په دوهمه مسابقه کې د فرانسې د بورډو او د یونان د اولمپیاکوس ټیمونو سره مخامخ شول چې د بورډو ټیم دوه د یو په مقابل کې د اولمپیاکوس ټیم ته ماته ورکړه او د دغو غوره مسابقو په جګ پړاو کې د لوبو د ادامې امکان وموند. اوس به هم د اروپایي هیوادونو د کلبونو او ټیمونو ترمنځ د داخلي لوبو د پایلو په حق له امید مرزبان تاسو ته معلومات وړاندې کړي.
د انګلستان د پریمیر لیگ په لوبو کې استن ویلا 2 وولفز 2 ایورتن 2 بولتن 0 پورتسموت 3 هول 2 سٹوک 1 ٹوتنهام 2 ویگن 1 برنلی 0 آرسنال 2 لیورپول 1 د جرمنی د بونس لیگا په لوبو کې نورنبرګ 0 هوفنهام 0 فرانکفورت 2 بایرن 1 فریبرګ 1 ماینز 0 شتوتګارت 2 هانوور 0 ویردر برمن 3 بوخوم 2 دورتموند 3 لیورکوزن 0 هامبورګ 2 شالکه 2 وولفسبرګ 1 هرتا برلین 5 د ایتالیا د هیواد په سیالیو کې فیورنتینا 3 اف سی یونوفا 0 پالیرمو 1 انټر میلان 1 اي اس روما 0 اودینسی 2 اي سي میلان 1 ناپولی 1 سینا 1 بولونیا 0 سامپدوریا 1 یوونتوس 0 او د هسپانیې د لا لیگا په لوبو کې بلباو 2 گیتافی 2 لا کورونیا 0 ولادولید 2 زیریز 2 تنریفی 1 ریال مادرید 3 گیون 1 ملاگا 2 ویلاریال 0 مالورکا 1 اتلتیکو مادرید 3 زاراگوزا 2 بارسلونا 0 والنسیا 2 المیریا 0
ګران اوریدونکو او د سپورت مینوالو دا و په دیونه کې د دې پروګرام د ټولسوي معلومات تر بلې هفتې پورې تاسو ته برالي توپ او ښه صحت غواړم. د خدای په امان.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه
پېژنل کېږي چې بار د لودو چې زب د کار
کولای شي خبرې دي شي غټولې اوس معنی قصور باسي
نیما نړۍ
د خځل لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
عزت من اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې نوروز مو په خوښۍ تیر کړي او نوې کال مو د افغانستان لپاره د نیکمرغۍ او تلپاتې سولې پیلامه وي دا د بیا همزه شریفه صافی د نیمه نړۍ د 1997 کال ل لمړنۍ پسرلنی خبرونه سره تاسو په خدمت کې يم
راغس پرل کولا میرا راغس پرل کولا میرا وخت
د نیم نړۍ اوسنۍ خبرونه مو ټوله د نوروز او نوې کال منځنۍ ته ځانګړې کړې ده. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې ښځې د نوروز منځنۍ ته څه ډول تیاری نیسي، کومو کومو ځایونو ته ځي او په دغې ورځې څه ډول میلې کوي.
تسر پل پل متا پس چہ وہینا راغس پر لے گلا میرا رو راغس پر لے گلا میرا رو وقت تا گل نو بہارا وقت تا گل نو بہارا
نوروز که هم له آره د افغانانو جشن نه دی، خو له کلونو کلونو په افغانستان کې د نوي لمریز کال د پیل په توګه په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ښارونو کې لمانځل کیږي. د نوروز میله په مزار شریف کې د حضرت علي کرم الله وجهه د جنډې له اوچتولو سره پیلیږي او تر نهو او ان څلوېښتو ورځو دوام کوي. ځینې خلک دا ګڼي چې که یې د نوروز پر ورځ پر دسترخوان اووه ډوله خواړه ایښي وو، نو د کال تر پایه به یې دسترخوان ډک وي، او یا یې که دا ورځ په خوښۍ پیل کړه نو د کال تر پایه به یې خوشحالي مل وي. د همدې لپاره مېرمنې په کورونو کې هفت میوه یا هفت سین تیاروي او د کورنیو غړي د خپلو سیمو زیارتونو او تفریحي ځایونو ته د میلې او سبزکوبۍ لپاره وځي. د نوروز تر رارسېدو څو ورځې د مخه لا د کور مېرمنې د نوروز د لمانځلو تیاری نیسي. د پکتیکا اوسېدونکې بي بي زینب مو پوښتلې چې پخوا به مېرمنو د نوروز لپاره څه ډول تیاری نیوه.
کوټې کالي مالې ټول مرتبه چې کوټې راګلوي پاکوي، بل دغه فصل ته ځي، دغه وری دا خلک دلته بشکې ورته وایي، وری پیندې ورته وایي، دغه راوړي پیرکې جنې پخوي، سبزي جنې پخوي، او دغه وایي د بعضې مرض دپاره ښه دي، دغه د پیندو اوبوسي وایي چې دغه د مرض د وایي دي، دغه د دغو مرض دپاره ښه دي. او بل دغه کوي دغه ورونه د با له کور توخانو باسي، دالانونه راپاکوي، توخانې خانې کوټې پاکې سپینوي، په سپینګل یا په سپینه خټه مټه باندې. او په ښار کې بیا دغه کارونه د سمیله د و خلک او تمیوې جوړوي، کالي ورته که کوټې پاکوي، دا یې په زړه ښه نیولی چې مقصد موږ دا کارونه وکړو، نو دغه نه وایي کال په خوشحالي راباندې تېر شي. بل چې دغه چښې خیرن و یا په خیرن پاته و، دا به م خامخا پرېمینځلو، کم نه پرېمینځلو بیا به م دا په زړه باندې ښه نه و نیولی شو، کوم یې ښه نه راتو.
نوموړي وایي چې د جنګ له کلونو د مخه به په هره سیمه کې د نوروز د لمانځلو ځانګړي ځایونه لکه زیارتونه یا شنې سیمې وي چې هغه به ټولو ته معلومې وي، او د نوروز په ورځ به د سیمې خلک هماغو ځایونو ته له خپلو کورنیو او ماشومانو سره راټولېدل.
په زیارتو کې جنډه پورته کېږي، دا خلک ټول ورځي، دا نر او ښځه او سلطان صاحب د بلولي تانه د شمس او د دغو د امیو مبارکې د لالا صاحب دغو د ټولو جنډه پورته کېږي، دا خلک ورځي. خو نو بیا خلک کالم کوي ورته، د بل کرم سره ورځي، وري بیا دغه رواج نسته پاتره پوکسي یا دسترونه د پر جایی که پر ولایت که در جایی زنده زنده که.
تروسه هم د نوروز د لمانځلو دود لکه د پخوا په شان په سبزکوبیو، د هفت میوو په خوړلو او په کورونو کې د کبانو سبو او چلو په پخولو او تیارولو لمانځل کیږي. خو د کورنۍ میرمنې او ماشومان په دغو ټولو کې سبزکوبۍ یا له کوره بهر د نوروز میلې ته تلل خوښوي. د کابل ښاري اوسېدونکې جمیله کیسه کوي چې سږ کال د نوروز په ورځ له خپلو بچو او کورنۍ سره چیرته تللې وه.
خ خوړه مو پخ کړل ارچا یو څه پخ او تر خپل بس بیا لور د سې دغرو لمنو ته اغل ته یو زیارت هم زیارت مو کو دغه پڅنګ کې نو سې د خوړه مو مو خوړو په ډیر خوشحالي نه سره نو ډیر زیات مسافر شو.
کابل چې د افغانستان تر ټولو ګڼ میشته ښار دی او د اوسیدونکو په تناسب یې میله ځایونه او شنې سیمې په نشت حساب دي. هر کال د نوروز د لمانځلو شاهدان یو، خو د دغه ښار ډیر اوسیدونکي چې سږ کال د نوروز په ورځ میلو ته وتلي وو، په میله ځایونو کې د بې نظمیو، ډیر بیروبار او د کورنیو په خاص ډول د میرمنو لپاره د ځانګړو ځایونو له نشتوالي شکایت کاوه. د دغه ښار یوه اوسیدونکې سپوږمۍ چې د نوروز په ورځ قرغې او پغمان ته تللې وه، د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
نوروز که منگه لار لقرغی تا بیا لار پغمان تا خو لار که دیر بیروبار چیست ده تاگ لار ایت سناوه دیر بنده چی منگ بی خیخ پل پتاگ بند پخیمان شلو. کابل خار که باید چی ده تفریز این دیر ایستر سو خزیو کلی چی پازانه دول لار چی اخ پل کورنه سرال تا یا و تفریو که اوسات تیر شی.
ټول کابل کې د باغ زنانه په نوم د ښځو لپاره یوازې یو ځانګړی بڼ او میله ځای موجود دی. باغ زنانه پخوا د کابل له مشهورو سیمو نه و چې یوازې میرمنو د ورتګ اجازه یې درلوده. راځئ دغه باغ ته سر ورښکاره کړو چې سږ کال د نوروز په ورځ هلته څه ډول میلې ترسره شوي دي.
زما نوم فرشته ستانګزی. د نوروز په ورځ باغ زنانه ته ولاړم د خپل فامیل سره چې ډېره یو ښه فضا وه. هغه کې یعنی ډېر ښایسته ګروپونه هلته لګېدلي وو او ډېر یو ښه امنیت نیولی وو. هېڅ یعنی هر څوک کولی شي خپل فامیل سره هلته لاړ شي. موږ ډېر ښه سات تېر شو او دا د نوروز ورځ یو ښه ورځ وه موږ لپاره چې هلته هر فامیل کولی شي په ازاده توګه لاړ شي.
د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې د پوهنتون له استادې پوهیالی نفس ګل نه به واورو چې دغه باغ د مخه څه ډول و.
په پخوا وختو کې دا ډېر ښکلی باغ و. په مغه وخت کې ښکلی ونه ځکه چې جګې جګې ونې یې درلودلې او ګلان به یې درلودل او هغه دی دا ښځې به په نوروز کې و یا په جمعې غیر د نوروز نه نورې میلې چې به وې ښځې به هلته ورتللې او سره ټولېدلې او ملته به سره کېنستېدلې. البته دغه ښځې به چې هلته تللې یا به یې خواړه په کور کې پخول او یا به یې هماغلته دیګونه بارول. دا باغ داسې شکل درلوده چې د دغه جګو جګو ونو په منځ کې یوه لویه صوفه وه چې په دغه صوفه کې هنرمندانې ښځې راتللې او دوی دې البته هنر نمایي هم کول، نمایشونه هم ورکول او سربیره په هغه باندې نو خاندنونه کول چې دا زیاتره به د کوچې خرابات په نامه سره دغه ښځې یادېدلې او مغلته به راتللې.
اوس هم د کابل باغ زنانه د ښځو د ځانګړې میله ځای په نوم شهرت لري او په وروستیو کلونو کې هڅه شوې چې څه ناڅه بیرته ورغول شي څو بیرته خپله پخوانۍ ښکلا ترلاسه کړي. د کابل ښار د ښځو د شورا رئیسه او د دغه باغ مسؤوله کریمه سالک وایي موږ هڅه کړې چې باغ زنانه تر پخوا هم ښکلی ورغوو. د همدې لپاره مو یو څه کارونه هم کړي دي. هغه زیاتوي
ما ټکټ باغ زنانه را 5 افغانۍ ساختیم که هر خانمه کې
موږ د باغ زنانه ټکټ 15 افغانۍ جوړ کړی دی چې هیڅ یو افغان مېرمن دا خبره ونه کړي چې زه دغه باغ ته د تلو وس نه لرم. سره له دې چې په باغ کې د ښځو لپاره د کار شرایط برابر شوي او په مختلفو برخو کې د زده کړو چانس لري، د دې تر څنګ دولتي کمپاینونه هم دلته ترسره کیږي لکه د تیتانوس، د واکسینونو، د ماشومانو واکسینونه، د توبرکلوز سوځیدلو، د غرض د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمپاینونه، د مور ورځ، د ښځو ورځ، د غرض نورې ملي دلته لمانځل کیږي. په راتلونکي کې هم نور پلانونه لرو، مثلا د ښځو لپاره سرپټي سپورتي میدانونه، د غرض د لامبو سرپټي هاوس په پام کې لرو چې دلته جوړ شي. غواړو چې دا باغ په یو ښکلي او شین باغ بدل شي.
میرمن سالک وایي چې د افغانستان دولت او په ځانګړي ډول د ښځو چارو وزارت په کابل کې د ښځو لپاره د ځانګړو تفریح ځایونو د نشتوالي ستونزې ته متوجه دی او د همدې لپاره په پام کې لري چې د دغه ښار په یو شمېر نورو سیمو کې هم ښځو ته ځانګړي باغونه او میله ځایونه جوړ کړي. چې د نوروز په شان ځنګړو ورځو کې هلته په بیغم زړه سره راټول شي او په ډاډه ډول تفریح وکړي.
در سابقه باغ چلستون بود، باغ مثلا دارالامان بود که همه می رفتن اونجا.
بخوا د چلستون باغو، مثلا د دارالامان باغو چې ټول به هلته ورتلل ډیر د آرامۍ احساس به یې کوه. له نیکه مرغه د ښځو چارو وزارت په دې هڅه کې دی چې د ښځو لپاره څو نور بڼونه د کابل په مختلفو برخو کې جوړ کړي چې ښځې په آرامۍ سره هلته ورشي او تفریح وکړي. د همدې لپاره موږ غواړو دغه موضوع کابل ښاروال او د زراعت له وزارت سره شریکه کړو تر څو موږ ته مناسب ځایونه پیدا کړي. د یادولو وړ ده چې له نیکه مرغه په لسو ولایتونو کې همدا اوس ښځینه باغونه لرو.
میلو او باغونو ته تک هم لکه د ژوند نورو برخو په شان خپل آداب لري چې د میله ځایونو پاک ساتل، په باغونو کې د ګلانو بوټو او نوو ایښودل شوو نیالګیو ساتنه او خپل ماشومان په دې پوهول چې له هغو سره غرض ونه کړي، همدا شان نورو ته مزاحمت نه کول د میلې او تفریح آداب ګڼل کیږي. نو پکار ده چې د نوروز او پسرلي په دې موسم کې چې کورنۍ میله ځایونو ته د تفریح لپاره وځي د دغو آدابو خیال وساتي.
قدرمنو اوریدونکو، له تاسو سره په نیمه نړۍ کې زموږ وخت هم دومره وو. که غواړئ چې د نیمه نړۍ په لاخېسته کولو کې برخه واخلئ نو په دغو پتو له موږ سره اړیکې نیولی شئ. آزادۍ رادیو د نیمه نړۍ اونیزه خپرونه او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، او په پېښور کې زموږ پوستي پته ده: آزادۍ رادیو، پوسټ باکس 2400، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.